سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شي او سه احمد زیم تاسو ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ د 1918 کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عناوینو منځل کیږي سکه د سوجو وزدا کړته ودا ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم اصول لپاره سواد د دې ورځې شوار بلل شوی دی یونسکو نن پر خپل ایکس پاړه یا په خپل ټویټر لیکلی چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی په افغانستان کې د طالبانو له کوانمي واکمنۍ دوه رئیس میلیونونه انجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکم به برخې کړل شي دي تر راپورونو خیتا زشمیر خیچه اوس په افغانستان کې اتسلنه خلق لسوات نه پاتې دي راپور وايي د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په برېټانیا کې او افغان ډیپلوماټ چې نه وړي نو مې وخصل شي ازادي رادیو ته ویل چې د جمی پر از برېټانیا د بارلوي چارو وزارت له خوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول غوتل چې د سپتمبر 20مه د افغانستان سفارت دروازه وتړي دا په داسې حال کې چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو مدمخ کې غوښتي و چې د یادې ډلې د بارلوي چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبان له خوا د سفارت کنسولي خدمات باطل اعلان شو یادې سرچینې ورچې د برېټانیا د بارنې چارو وزارت ویل دي چې د سفارت چارې به د طالبان راستو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شو چې د وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووزي او هم په دغه وخت کې پاتې شي تر اوسه د برېټانیا د بارنې چارو وزارت په رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم د دې سفارت د تړل کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي دا د افغان سفارت دی چې په لویدیځي ودونه کې تړل کیږي تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و طالبان په غور ولایت کې درې خځې او څلور نارینه په مهزر کې په درو وهلې دي د طالبان سره محکمې د شنبې پورس پر خپل ایکس پاڼې یا په خوني ټویټر په وی خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې درې خځو ته له کور د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده د طالبان د حکومت د سره محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش دوري وهلې او دوی په درې او دوه نور هغه په څلور کلون باندې هم محکوم کړي دي له کور په تیښتې تور نو خځو څخه هم یو ته نه دیش دوري او یو کال باندې سزا ورکړل شوې او د نوري په نهويش درو او سلور میشتیم باند محکومی کړی دي د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ورور د طالبانو خوا په مازر پر خلکو د سزاګانو په لیکول غندلی او د خلکو د بشری حقوقو پر خلاف بللی او طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په مازر کې د سزاګانو په لیکولو ته دوام ورکړی دی د فرانسې امنیتي ادارو په ورستوي کې و ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وژل لپاره د ایران په دتیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانس پرنس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي و چې د ځوتنې چې نارینه عبدالکریم نومیږي او څلور دېرش کلن دی او ښځې صبرینا یې درې دېرش کلنه ده د سکه د ساور په 15 نیول شوې دي فرانس پرنس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسه کې سو یو ځان ووژني او د مې په میاشت کې د پاریس په محکمه کې رسمن او تورن شول چې دغه دوه کسانو نیول کېدو راپور لمړی د پنجشنبه په ورځ فرانسوي ویبپاڼې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي اسرائیل رسنیو د دغه وخت په بیلابیل غارونو کې د حکومت پر ضد د لوی لارینونو خبر ورکړی دی ویل دي چې لارینکوونکو د غزې په تړنګ کې د پاتې يرغمل شوی کسانو د خوشی کېدو لپاره د سمدسي چارو غوښتنه کړې ده د لارینونو تیر مخام وشول چې اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د افراطي ډلې د برید دی ولسمې میاشتې له پوره کېدو سره برابر ده حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي ډنه ګڼي د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل برید وکړ د لارین تنظیمونکو په تل ابیب کې د لارینونو شمیر شاوخوا 15,000 اړکل کړي خو د خار پولیسو د لارین د پراخوالو د شمیرو په اړه څه نه دی ویلي د تل ابیب بیت المقدس او کرمی کارت په ګډون په ځینو خارونو کې په مظاهرو کې د رغمر شوي کسانو د کورنۍ غړو ویناوي کړې وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدل وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکړو
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي
ځینې افغانان وایي د فیزیوتراپي په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې ده
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي مساج راک او فیزیوتراپي مراته وکړه
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالي ته اندېښمن دي
روزګان کې پکې ډېر برنه ول څه دي چې پکې د رسات کې دي بل د پکې چې برنه ده پکې خراب دي
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. ټاکل شوی د روان سپتمبر میاشتې تر پای په بریتانیا کې د افغانستان سفارت اوتړل شي. په دې سفارت کې به برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریتانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریتانیا کې شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت کې یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمعې په ورځ سفیر ورغوښت او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس چونکې دغه اخره کې څه مولوي کبیر کوم مکتوبونه لوی ته په دوحه کې وسپارلي دي هغه پر اساس باندې دوی غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه بند شوی هغه سره قونسلي بندېږي پوشان بندېږي سفارت مورله کېږي. موږ وویستم د دې میاشتې ساعتي اخري ورځې د اخیر پامه ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یا وایي اعتراضي د وزارت خارجي بوی لغه څه شایان څه تسلیمي ورکو.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونه سپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نه وي رامنځته سوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ځوان کوي او د هغو لپاره د اسنادو خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټو تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسي تر ویزا او پولیس د دغه بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشینۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره به برتانیا مشته افغانانو ته ډیرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بلته پناه د بریتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسل ری چاري به اعتبار وګڼل سوی. دا اقدامات وروسته له هغه کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بی اعلامیې په خبرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل سوی دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تا ټاکر شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 500 مخونه چې پکې به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم بحث کیږي سبا د شنبه د سپتمبر په 9 پیل شي. د دې غونډې په اجنډا کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي چې غونډې ته به د سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی او پیاده برخه کې د سازمان کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپورونه وړاندې کړي. نور جزئیات د سړک کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 500مه غونډه جوړه شي، یو شمېر افغان جنوي تر اوسه د غونډو دوی ته څنې دی ورکړي او دا سازمان باید د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لپاره ځواب ویلو ته اړ کړي. یو بل دوی څخه چې پر ښځو د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له کار کولو بې برخې شوي د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دې غونډې موږ هیله من کړیو ځکه نړیوال کولای شي چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اکله معلومات حاصل کړي او دا چې افغانستان خلک څومره ډېر مشکلات ګالي. او یوازې غونډه بسونکې نه ده، باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي او ولې د افغانستان خلک دومره مشکلات ګالي.
خلاصه کړو به برخی او انجلی چې د هم نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي د ورته نظر تر څنګ زیاتوي چې تر اوسه دغه د دې په خبره تش په نامو غونډو دوی ته هیڅ نه دی ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې تر ننه کومې غونډې نیولې دي هیڅ کومه ګټه نه ده کړې. تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د بهنتونونو او د مکاتبو دروازې بندې دي. لا هم نجونې حق نه لري تحصیل وکړي، لا هم د خپل شرعي حقوقو څخه بې برخې دي. زه دغه غونډې ته هیڅ هیله نه لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 500مه نوبتي غونډه کې به د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه هم بحث وشي. د دې غونډې چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9مه به پیل شي په اجنډا کې راغلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به په شفاهي ډول د دې هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. ښاغلی ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 5مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په وخت مخه شپګنیمې بجې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل معلومات د بشري حقوقو شورا په دې غونډه کې وړاندې کړي. دغه شان په دې غونډه کې به د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپور چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نقض لپاره د حساب ورکولو انتخابونه او پروسې شامل دي وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو او مدني ټولنو نوي بنسټونو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. دوی د سپتمبر په 6مه په دې پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقض د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. د یادونې ده چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر په غو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ به د دې سازمان د بشري حقوقو شورا غونډه کې وړاندې شي ویل شوي چې پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پوره کېږي سخت چلندونه په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د وای بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تېرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د نن د روسیې د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبرې څانګې د رادیو راپور جزئیات ورشه ساک تاسو وړاندې کوي.
مننه اوسې جانې. تیر شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼ اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8مه نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیر اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات د بانک ضد توغندي نږدې 300 شاهد ډرونونه او لشپېتو څخه زیات بالستیک توغندي وشتلی دي. هغه وویل دا طرحه یوازې په یوه لاره په ډاډمنه توګه بدېدلی شي، او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو، د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګرۍ پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې د سپتمبر د 8 او 8 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال له بلګروت سیمې څخه څلور رهبري شوي توغندي او درویشت ایراني سخت شاهد ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې ده چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو، ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومي ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي، چې پکې یوه دوه کلن انجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیتسک سیمې په میکولایفکا ښار کې پر یوه هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوی دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړه چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلا ګلاتکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه د فیزیوتراپی له نړیوال ورځ سره برابر ده. ځینې افغانان وایي چې د فیزیوتراپی په کولو سره یې روغتیا په برخه شوي او د درملنې دغه بڼه ګټوره ګڼي. په همدې حال کې د دغې برخې ځینې متخصصین وایي فیزیوتراپی یوازې د معلولو کسانو لپاره نه، بلکې د ټولو لپاره ګټوره ده او ټول ترې استفاده کولی شي. د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه چې له زرو څخه زیات فیزیوتراپیستان یې په بیلابیل دولتي او خصوصي روغتونونو کې کار کوي وایي چې باید د فیزیوتراپیستانو بستونه په دولتي روغتونونو کې نورحال پدې راپور کې.
یو شمیر هغه کسان چې بدني ستونزې تجربه کړي وایي د فیزیوتراپی خدمتونه یې له بیا روغتیا سره مرسته کړې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد ولی دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې د کرکټ لوبې پر مهال په ملا کې ستونزه پیدا شوه، خو له فیزیوتراپی سره یې حالت ښه شوی.
نو دلته مې ډېر زیاتې دوایانې مې وکړې، انجکشنې مې وکړې، ټیبلیټ مې واخیستلې، نو ډېره دوایي ډاکټر صاحبانو راکړه، هیڅ نه ښه کېدم. نو حتی په موټر کې چې کله کېناستلم ما ته به ډېر زیات درد کوو. خو بیا یو ډاکټر راته وویلې چې هغه بیا ما ته فیزیوتراپی مساج راکړه او فیزیوتراپی مې راته وکړه. په هماغه ورځ ورسره لږ یو څه ناڅه رانیغ شوم. په هله یو هفته مکمل مې دا کورس وکړ. یو هفته بعد انشاءالله بالکل روغ جوړ شوم.
د دغه برخې ځینې متخصصین وایي چې فیزیوتراپی له طبي برخو څخه یوه هغه ده چې د بدني سلامت او روغتیا لپاره ترې استفاده کیږي، او په ورته وخت کې د فیزیوتراپی د کولو هدف د درد کمول، د عضلو د پړسوب کمښت، د عضلاتي قوت زیاتوالی او د فزیکي زیانونو مخنیوی دی. د فیزیوتراپی د برخې ټرینر ډاکټر صدیق الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه خدمتونه د ټولو ورزشکارانو، باردار مرمنو او هغوی چې عضلې سره نیولې وي ګټور دي.
فیزیوتراپی هم برای افراد معلول و هم برای افراد غیر معلول.
فیزیوتراپی هم معلول او هم هغوی چې کوم معلولیت نه لري ورته کیږي. په دغو خدمتونو کې ډول ډول تمرینونه شته. له وسایلو څخه په استفاده د جسمي سلامت او په ورځنیو چارو کې د دردونو کمولو سره مرسته کوي.
په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې فیزیوتراپی ته اړ دي او په سختۍ لګښتونه پوره کوي وایي چې دولت باید په روغتیایي کلینیکونو کې د فیزیوتراپی خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کړي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي رمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این شرایط که افغانستان هست باید خیلی چیزا را برای مریضا فراهم
کنه. افغانستان کی ستونزی که دیدی او باید روسیه خدمتونه وریا زکه چه خلق در درد او رنج لقبل لمن سیسی نشی کولی چی در ملن او کنی خدمتونه او رنجی چی خلق با او ساشی زهم دوست ملا درد لرم.
د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سره د شوې هوکړې له مخې په شخصي روغتونونو کې د فیزیوتراپی د هرې جلسې بیه له 200 څخه تر 250 افغانیو پورې ده. د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د فیزیوتراپی خدمتونه ښه شوي او دا مهال له 200 څخه زیات متخصصین په دولتي او شخصي روغتونونو او ځینو موسسو کې کار کوي. د دغې ټولنې د نشراتو او معلوماتو مسؤول افتخار احمد احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د معلولو په کورنیو جګړو کې د زیانمن شویو کسانو شمیر ته په کتو لا ډیرو فیزیوتراپیستانو ته اړتیا شته.
پر حوزوی شفاخانو کې د فیزیوتراپی اضافه شو. په ولایتي شفاخانو کې همدارنګ په ولسوالۍ په سطح خو تشکیل کې د فیزیوتراپیستانو تعداد ډیر کم دی. معلولین ډیر زیات لرو. موږ په حوزوی روغتون کې داسې حوزوی روغتونونه موږ لرو چې 4 فیزیوتراپیستان پکې مقرر دي. نو دا 4 فیزیوتراپیستان خو صرف د یوې ولسوالۍ او معلولین ته هم بسنونه کوي، خو حوزوی روغتون ته بس څنګه بسنه وکړي چې په حوزوی روغتونونو کې د فیزیوتراپی تشکیل زیات کی په ولایتي روغتونونو کې همدارنګه د ولسوالۍ په سطحه.
نوموړی وایي هر کال ځینې فیزیوتراپیستان روزل کیږي چې باید د هغوی لپاره د فعالیت زمینه برابره شي څو خلکو ته ډیر خدمتونه وړاندې شي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 18 نیټه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په کال 1950 کې په دې هدف ونومول شوه چې په ټوله نړۍ کې د ټولنې د سلامتیا لپاره د فیزیوتراپیستانو د کار د اهمیت په اړه عامه پوهاوی وشي. سږ کال د دغې ورځې شعار فیزیوتراپی سره د ملا درد کمښت دی.
د کندهار اورسکان لارې مسافر موټر چلونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. د غلاره د اوږدو جګړو پنجاودونو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. د طالبان حکومت د دې لارې جوړول غواړي. نور حال په دې راپور کې.
د کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راتګ کوي. عبدالقاهر چې له کلون رئیس پر دې لار موټر چلوي د لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابله پیرا د زر اتلمه یو د نکشنی د تور کتله کاشت ګرځیدل د پتنو چې په موټر کې و پاس دا کشنی مریض نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شفاخانه کې جواب ورکړی چې بیا رسو کندار ته تور کتله کاشت ګرځیدل دی دلته چې تنو چې تر ورسو دغه و پاس بیا مې غټ 4 متر ته پلاس ورکړي دی. خو زه پر دې خوارانم بل مریض عمر سره هغه مې غټ پلاس ورک دا جل مریض لپاره دونه ده چې هم سل په سل کې خطر ده. سل په سل کې خطر ده معنا دا مخه چې بارانونه و دا ار منده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان منده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو بل موټر چلونکي وایي د لارې د خرابوالي له کبله د موټرو پرزې ژر خرابېږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لارې د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابره شي.
لاره ولې چې دی خرابه ده بلا څه که په یوه میاشت کې مې څلور جوړې جمپینان په ختم کړي دي. په یوه میاشت کې د شا جمپینان په ختم کړي دي. وروره ټیرون هم پر دغه رقم کړي دي. بلا نو اوس لار دی چې ګسره کې دغه نه ده چې سړی یو مریض در یو ځای پرې ورسه یو کار و کتار پر سره برابر کړي. دغه لار نه ده بلا خو نو چې باید جوړه شي دا لار. په بارانو کې خو نو بېخي سل په سله کې تکلیف دي. بارانونه خو نو هغه دی شرمنده راشي پر ارمنده باندې بارانه سړی پرې وتلی شي نه د پرېوتو امکان لري چې سړی پرې پرې وځي.
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر وشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځنی کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی، لنډه لار ده، یو ساعت یو نیم ساعت لار ده، موږ په درې ساعت را رسېږو، په درې نیم ساعت را رسېږو. دا داسې بجې کندې لري، خرابه ده، مندو وړې ده، او پلچکان یم جوړ دي. معمولي کار غواړي، دی کارم ولاکه غواړي چې زموږ سره حکومت سه همکاري وکړي. معمولي کار غواړي مریض. نو دغه شپه تکلیف دی چې پر لارې چې را رسېږي، چې یو ساعت وخت لري، هغه په درې ساعت را رسېږو. نو دغه تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په غبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده، او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ شوی دی، او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.
او کار معمولا په شروع کړی دی، د سرکاري باغ نه تر ویان منده پورې چې د شاولی کوټ ولسوالۍ هلته رسېږي، هلته پورې زموږ د پلچکونه واشونه او ډمبر ګرده انشاءالله پوره شوی دی. شولډرو باندې هم کار روان دی. نو کوم مشکلات هلته و، هغه مشکلات مو تر حده پورې حل کړی دی انشاءالله. نو اوس موږ کوشش کوو چې د شاولی کوټ ولسوالۍ نه تر کوم ځای پورې چې د سرک خامه دی هغه هم 40 کیلومتره کېږي، هغه 40 کیلومتره انشاءالله مو تر د جمع رسېدو پورې د قندهار او د ارزګان مجاهد ولس مخته انشاءالله خلاصوو.
که څه هم د طالبانو حکومت د دې لارې د بیا رغونې او ترمیم لپاره اقدامات پیل کړي، خو مسافر او موټر چلوونکي هیله لري چې د دې لارې ترمیم په چټکۍ سره ترسره شي تر څو د دوی تګ راتګ اسانه او خوندي شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیات فلیندې خمن کړې دي. د روزګان ولایت د دختې سیمو کروندګر وایي چې د کیندل شوي څاګانو 4 انچ اوبه یو انچ ته راکمې شوې دي. دا کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه مدیریت کړي. نور حال په دې راپور کې.
روزګان کې له ستی اوبو سره سره د دې ولایت په هره دښته کې زرګونه هکټار ځمکه د ژورو څاګانو پر مټ خړوبېږي چې دغه ولایت ځایي اوسېدونکي او بزګران یې زیات اندېښمن کړي دي. خو د دښتې ځمکو کروندګر وایي دوی اړ دي چې پر هر لس جریب ځمکه باندې له 45 څخه بیا 300 متره ایستل شوو ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي. دوی زیاتوي که حکومت د ژورو څاګانو د کیندلو مخنیوي ونه کړي او اوبه مدیریت نه کړي، دغلته به خلک له سختې وچکالۍ سره مخامخ شي. محمد نعیم د اورزګان د چوری ولسوالۍ د دښتې ځمکو یو کروندګر دی. نوموړی وایي د تیرو اوو کلونو په اوږدو کې په سیمه کې د ایستل شوو ژورو څاګانو 4 انچ اوبه و 1 انچ ته راکمې شوي، او زیاتوي که د اوبو دا ډول کمۍ دوام پیدا کړي نو لري نه ده چې ایستل شوي څاګان به په بشپړ ډول له اوبو تش سي.
روزګان خو پیچې ډېر برمېول شوي دي چې پیچې د رساب چیرې دي، بل دا پیچې برمې بیا پیچې خرابې دي چې هغه ځای وښي بیا شل په شل کرسک خو نورې برمې وچې پر مخ باندې دا د حکومت دا غوښتنه لرو چې دا برمې باید چې کنټرول کړي، بل د رودو بیا د کمې کړې دا نورې او بیا د کمې کړنې.
غلام سخی بیا چې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دی وایي د یادو ژورو څاګانو له امله په آبادو سیمو کې هم د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې ده، او تر څنګ یې سیندونه هم ورسره وچ شوي.
د اوبه کاژ هغه د رود شمو ته وځي، دا رود په دغه خاطر وچ چې پخوا دا 40 کاله دا رود نه وچه دی چې دا برمې شروع شوې، ټوله وطن د برمو په خاطر وچ ولې دا اوبه وځي په دا ریګو کې وځي وچ کلک دا اوس رود وچ دی، او کدا بیا ځا برمې بندې شي دا د وطن خلک بنه کې د اوبو د کاختې سره وساس.
سید رحیم چې د اورزګان ولایت د توري په سیمه کې د اوبو د ویش او کنټرول مشر دی وایي حکومت کې د ژورو څاګانو مخه ونیسي، او یادې هم د غاجان بند وتړي تر څو دغلته د اوبو ساته بیرته رالوړ شي.
اندم کې یادې برمې بندې کې بل هیڅ خبر پدې کې نه ده. دا اگر کښتونه پر وکړه د خاکباج د وجه مرابزه وم ګوره ځای دي پر دې ټول فصل باندې یو خور ورغله شانه داړه ولې شپانس منه ګوره جواري ما د مراوي وړي دي پر ګرد والا باندې دوله شوارو زده. نو اوس موږ د دولت سره موږ دا وړو چې یادې غاجان
تردم کې چوبه ډیر سي ذخیره را وګرځا چې کده د سلو بچ د بیر در ګرځدلې و ګوره زموږ د دوغه ولو یو کال بسیدلې ګوره دوه شوروزه بالا نه نو وز دی باغه تور بلاړې برمې چالانج د داروت خو د چنو سره د چچنی نه وب چیرې دین خوست
د اوبو لګول او اوبو د مدیریت د برخی پو انجینر شپول ارزمل وای په غیر مسلکی ډول د ژور ساګانو کیندل د ورشتونو او سطحې د اوبو کمښت او د اوبو د ناسم مدیریت هغه څه دي چې د اوبو د کمښت او نشت خطر زیاتولای شي.
د خبرونه دویم برخه ته راغلی اوس تاسو کولی شئ چې ما خبرونه ووري خو ترغې د وړاندې خبرونه د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1980 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شهرونو او عنوانونو نمانځل کیږي. سږ کال د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم او سولې لپاره سواد د ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوی دی. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان سان کې اتیا سلنه خلک له سواد نه لري پاتې دي. راپور وايي چې د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي. په برېټانیا کې یو افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شول چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو موده مخکې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شول. یادې سرچینې چې د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د سفارت چارې به د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. ویل شوی چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکوونکو ته نوي ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووځي او یا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. تر اوسه د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم تړلی پاتې کیږي او په اړه رسمي څه نه دی ویل شوی. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو ودونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړلې و. طالبانو په غور ولایت کې د درې خزې او سلور نارینه په مهاجر کې په درو وهلې دي. د طالبانو ستره محکمې د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر پر یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې درې خزې ته له کور د تیښتې په تور او سلور نارینه ته د زنا د تور د سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د ستره محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش درې وهلې او دوی په درې او دوه نورې هغه په سلور کلونو باندې محکوم کړي دي. له کور په تیښته تور نه خزو څخه هم یوې ته نه دیش دوری او یو کلبان سزا ورکړ شوې ده او د نوري په نهویش درو او سلور میاشتنی بند محکومی کړی دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو په ورور د طالبان لخوا په عام محضر کې پر خلکو د سزاګانو پلې کول غندلي او د خلکو د بشري حقوقو پر خلاف بلل دي. خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په محضر کې د سزاګانو پلې کولو ته دوام ورکړی دی. د فرانسې امنیتي ادارو په ورستوي کې و ایرانۍ جوړه په اروپا کې د یو دنه د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده. فرانس پریس خبرې ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې د چینارینې عبدالکریم ایستمیږي او څلور دېرش کلن دی او ښځه یې صبرینا بی او درې دېرش کلنه ده. د سږ کال د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانسې پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په فرانسې او جرمني کې سو یو دن وژني او د می په میاشت کې د پاریس په محکمه ما کې رسمن تورن شول. د دوه دوه کسانو د ریول کې دوه راپور لمړی د پنځمې په ورځ فرانسوي ویبپاڼې کې خبر کړ او د دې ویبپاڼې د معلوماتو مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او روسي خبر هم د کرکټ لړګره ټاکل شوی چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ مسابقه کې لې وبل سره مخامخ شي. د سلی د افغانستان په قربتوب د هند په ګریډر نویدا لوبغړی کې کیږي. د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ سیالي نه ده کړې. افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له د زور لسم څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونو په قطار کې راوسته یوازې څو ټیسټ سیالي کړي. نیوزیلند په دې فارمټ کې ډیره تجربه لري. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه بعد د افغانستان د مخام په شپږ نیمه بجو پیل شي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
سلامونه او درناوی، زه سفی الله ستانکزی یم او دا اوم ورځ خبرونه ده.
افغانستان او نړۍ کې سره روان دي. لمړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي. یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو تر څنګ به آخر کې له دې هم خبر شئ چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. رابه شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړی، هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللی او همکاري ورسره بنده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دي، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای وکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوئ، د حجاب موضوعات پریږدئ، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قرباني سره پر ور کړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونۍ د ناروې پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډون یو غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړي. دوی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوی هم اخیستلی شي، خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
هغوی ویل چې ښځې دکتراوی اخیستلی شي، ښځې کار کولی شي، صدرزمانی کیدلی شي. دا ټول ثبت دی چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې وم، لومړی کار یې چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې.
خو دې غونډې ته په لارې یوه ډله افغان فعالانو بیا د فوزي کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزي کوفي یې تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق دا اعتراض او فوزي کوفي ته د هغې خبرې پخوا له رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکی وګو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپورې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تېروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سریا خان ده. د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لایق څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شې یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرهاد په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ته تللي په افغانستان کې چې نه رسېدلی، که څه لو د کوڅلو کې ورته ونه رسېږو بل هېواد کې نه نه کیسه ده، خو به ورته نږدې کېږو ځان به ورسوو. یو کوشش خو به مونږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به مونږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وی اوس به دې ځای کې دم. د دغه یې پښیمانتیا او د دغه یې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه را ایستل شوي یا په اصطلاح رد مرض شوي افغان ځوانان وایي پولیس وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خدای یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې وځي نیسي دی اتاق نه چې راغله وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو ولچا کې کړلو رای وصول داخل دی هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په زلالتۍ را وصول هغلته مې سو وهلو.
شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مثالې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، یو کوټه کې اچولي وو بس نو برا سیلې نه ډوډۍ را سیلې مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن آسمان لاندې پروگرام ته موزه صفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم.
دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورټ وو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلي او په اخو ډبې لاس پورې کړی. اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمنی له دغه هیواد 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وېستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواد افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück.
تاسو ولیدل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانیدو له خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمنی او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول، سغزړی مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډلهییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی وو. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګلیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی؟ ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او تدیو کریچی جوړیاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوی ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، اگر قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخ کې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخ کې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې پر ورځ یا د ویستل چې د جمعې پر ورځ باندې شوي دي، دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډېر یو درندي دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې دوی په هغه پولیس په ډېر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسو په زولنګین کې داسې پېښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پېښې راوسولې په زموږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالات کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دي، دوی هم د سیاست قرباني سوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پېښه نوې نه ده، دا پېښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته له جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېګل. فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیل لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنف کنوینسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو د جنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه دا د جنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه اخیست، دوی داسې اجازه یې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرامه کې، دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړي، اتله ډیر فیصد نه دوی رایې زیاتې کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د نیمون خلک ناراضه دي او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان وباسي او خپل خلک هم په آرامه کړي.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه څه پیښې ښکیل کړي، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پورې کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع سو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړ او که جرمني ته راغل، سره دوی له فامیلې سره، یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و، د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2004 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل له افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ورور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه چې سبب یې وګرځي چې افغانان ویسه او د نورو افغانانو چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افهم عمومي کړی دا او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته بلکې ډېر خلک راننوته وبوسن لکه چلفسا په اڅه چې دی هغه ساتي او اڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی شي، په کوم دلیل باندې ایستلی شي او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنې وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل شول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبان خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې ته به یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پرې راټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ته هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبب وګرځېدو چې خلک آلمانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو وایي چې تاسو د خلک موږ ته دلته راننه سئ، موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم ورته کوي چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمني نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیدل کېږي.
اوس به کرار کرار د نړۍ نورو پېښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 15-50 تنو ته ورسید. اوکراینی چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویر شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید لدی سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفاوي کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنبالو استعفا کړي او پارلمان هم تصویب کړي. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوي کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بې درېغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه شم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت لستریا ګالل ورسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرام دونه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي چې دا دونه پیدامن نه دی، هغه نو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثال اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. آلق فلاخ و سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز با بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې یې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپاني رادیوګانو سره زر ایستلی شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولي وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.